بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذي صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د تهران راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د دوشنبې ورځ د 1403 لمریز کال د مرغومي د میاشتې 10مه د 1446 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې 28مه او د 2024 زیږدیز کال د دسمبر د میاشتې 10مه نیټه ده. زمان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درنه حضور ته زه شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه واورم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه تاسو ته وړاندې شي. بیا به د جګړې اور د ساتلو په موخه له اوکراین سره د اروپا مالی مرستې تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته کتنه وکړو، او په پای کې به هم ستاسو په ښکلو لیکونو، پیغامونو او همدارنګه شعرونو او نورو مطلبونو باندې د مشتمله هرکله راشه پروګرام تاسو ته خپور شي، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران رډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ او زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4:00 دی، پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په سوریه کې د یو ټولګډونو حکومت پر جوړولو د ایران ټینګار. له افغانستان سره د سیاسي تعامل پر پراختیا د آذربایجان لیوالتیا. په پاکستان کې د سینوسټي رژیم پر ضد د زرګونه کسانو لاریون، او په غزه کې پر کډوالو د اسرایلي رژیم هوایی بریدونه. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې د عمان د سلطنت د بهرنیو چارو له وزیر بدر البوسعیدی سره په ګډ خبري کانفرنس کې په سوریه کې د ټولګډونو حکومت پر جوړولو ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی نن دوشنبه سهار د عمان د بهرنیو چارو له وزیر بدر البوسعیدی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل، موږ د سوریې په اړه تفصیلي بحث درلود او دواړو لوری په دې همغږیو چې د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا، یووالی او د ټولو توکمونو او مذهبونو د درناوي، او په سوریه کې د یو ټولګډونه حکومت جوړ شي. هغه زیاته کړه، د ایران د ریزونه له عمان او د سیمې له اکثریت هیوادونو سره ډیر مشترکات لري، او موږ ټول په سوریه کې خپلواکي او ثبات غواړو. عراق چې زیاته کړه، موږ د سیمه ییزو مسایلو په اړه له نږدې لیدلوري لرو او زموږ سلام مشورې روانې دي. موږ موافق یو چې په غزه کې باید سمدستي اوربند وشي او د مرستو رسولو لارې باید پرانستل شي. عراق چې زیاته کړه، د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه پرمختګ شوی، او په 1402 کال کې د سوداګرۍ کچه د 2019 کال په پرتله 3 چنده زیاته شوې، چې تیر کال د دواړو خواوو ترمنځ سوداګري 2.5 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه د ایمان په اړه د خپل تبادلې په اشارې سره وویل، د ایران اسلامي جمهوریت د ایمان په خاوره د امریکي او سینوسټي رژیم حملې غندي، او د ایمان د ارضي تمامیت او ځمکنۍ بشپړتیا په ساتنه ټینګار کوي. عراق چې د دواړو لورو د بهرنیو چارو د وزیرانو په نننۍ غونډه کې له ایران څخه عمان ته د امریکا د متحده ایالتونو د پیغامونو د تبادلې په اړه وویل، د عمان حکومت تل چمتو دی چې له ځینو نورو هیوادونو سره د ایران اړیکې او ارتباطات ټینګ کړي، او له همدې ملي د یاد هیواد د رول څخه قدردانی وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دوام کې وویل په دغه سفر کې هیڅ پیغام تبادله شوی نه دی. موږ د سویس د سفارت له لارې په مناسب وخت کې له امریکا سره د ضروري پیغامونو تبادلې ته دوام ورکوو او په اوس وخت کې له عمان څخه داسې کوم پیغام نشته. د عمان د بهرنیو چارو وزیر هم د خبرو پر مهال وویل له ایران سره په بیلابیلو برخو کې هوکړو ته رسیدلی یو، سوداګریزو او ترانسپورټي برخو کې به ګڼ شمېر سهولتونه رامنځته او نوي اقدامات به ترسره شي. د ایران اسلامي شورا د ملي امنیت د کمیسیون غړي د دو اړخیزې هوکړې د عملي کېدو او د ایران او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو پراختیا د دواړو هیوادونو پر ضد د لویدیز په تیره بیا د امریکا د بندیزونو د خونسا کولو او شنډولو لپاره یو ګام بللی. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت د کمیسیون غړي یعقوب رضازاده ویلي د بندیزونو خونسا کول او شنډول د ایران او روسیې دواړو لپاره خورا مهم دي او د دوه اړخیز موافقې په پلي کېدو او د ستراتیژیکو اړیکو په پراختیا سره موږ کولی شو د لویدیز او امریکا له سیاستونو سره د بندیزونو د خونسا کولو په لور د عملي اقدام شاهدان واوسو. نوموړی زیاته کړې د بریکس او د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د ایران د اسلامي جمهوریت غړیتوب او د یورشیا په تړون کې د څارونکي په توګه منل کېدلو له امله ایران په سیمه ییزو معادلاتو کې په یو اغېزمن هیواد بدل شوی. هغه وایي د ایران او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک تړون په نړۍ کې د انرژۍ د دوسترو تولیدونکو هیوادونو په توګه کولی شي د څو اړخیزو تړونونو لکه بریکس په برخه کې له شته فرصتونو څخه د استفادې لپاره همغږي رامنځته کړي. د ایران د مجلس د ملي امنیت د کمیسیون د غړی وایي د ایران او روسیې ترمنځ د موافقې د لاسلیک کولو وخت له سلا مشورو سره مشروط دی او احتمالا د جنوري په پای کې به بشپړ شي. د افغانستان بانک وایي چې د نړۍ یو شمیر هیوادونو لخوا د سرپرست حکومت پر وړاندې بانکي بندیزونه په تدریجي ډول کم شوي دي. د دغه بنسټ ویاند حسیب الله نوري ویلي د بندیزونو دغه کمښت دوی د هڅو او نړیوالو مالي بنسټونو سره د افغانستان بانک د تخنیکي ناستو پایله وه. نوري همداراز زیاته کړې چې په افغانستان کې د بانکي سیستم د عصري کولو هڅې په جدي توګه روانې دي. د افغانستان بانک ویلي چې اوس خلک کولی شي له خپل حساب څخه په اونۍ کې تر 150,000 افغانۍ او تر 2,000 ډالر پورې وباسي، چې په نږدې راتلونکي کې به دا رقم 500,000 افغانۍ او 6,000 ډالرو ته لوړ شي. د سرپرست حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي د افغانستان د مسلې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې د دوی د استازو له شتون پرته بې اغېزې او بې یو اړخیزې دي. هغه ویلي چې په دې ډول غونډو کې باید د دوی استازي حضور ولري څو له قانوني اړخه خپلې غوښتنې مطرح او دفاع وکړي. فطرت ویلي چې په دې غونډو کې د دوی د استازو نشتون به دوی د افغانستان له مشروع غوښتنو بې برخې کړي. دوستان، اوس هم له افغانستان سره د سیاسي تعاملاتو پراختیا په تړاو د آذربایجان تعامل او لیوالتیا په تړاو زموږ د همکار لیږل شوی راپور په ګډه واورو.
په کابل کې د آذربایجان سفیر د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره د سیاسي تعامل پراختیا ته لیوالتیا لري او د اقتصادي پیاوړتیا او هر اړخیزې هوساینې په لار کې همکارۍ ته چمتو دی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل وایي چې د دې وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس سانگزی افغانستان کې د آذربایجان سفیر الهام محمدوف سره لیدنه کړې. ښاغلی تکل زیاتوي په دې لیدنه کې ښاغلی سانگزی قزاقستان کې د دغه هیواد الوتکې لوېدو له کبله د آذربایجان سفیر ته تسلیت مراتب وړاندې کړي او په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی.
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت له اساسي معین الحاج شیر محمد عباس سانگزی صاحب سره د افغانستان لپاره د آذربایجان سفیر ښاغلی الهام محمدو په کدل چې په دغه ناسته کې لومړی د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین د آذربایجاني الوتکې د لوېدو د غمجنې پیښې له امله خپل خواشیني څرګنده کړه او د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا باندې خبرې وکړې.
ورته مهال ښاغلي محمدوف د دغه هیواد الوتکې لوېدو په تړاو د سرپرست حکومت د غمرازۍ او تسلیت څخه مننه کړې او ویلی دی چې هیواد افغانستان سره د اړیکو پراختیا ته لیواله دی.
دغه راز ورپسې ښاغلی محمدوف د الوتکې د لویدو په پیښه کې د افغانستان غمرازي او د تسلیت پیغام د دواړو هیوادونو د ورورګلوۍ او پالنې په توګه یاد کړل او مننه یې وکړه. هغه زیاته کړه چې هیواد یې له افغانستان سره د سیاسي تعامل پراختیا ته لیوالتیا لري او د اقتصادي پیاوړتیا او هر اړخیزې هوساینې په لړ کې همکارۍ ته چمتو دی او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا یې د دواړو هیوادونو لپاره ارزښتمنه وبلله.
دا یادونه ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د قزاقستان په اکتاوا سیمه کې د اذربایجان د یوې مسافر وړونکې الوتکې د رالویدو په پیښه ژوره خواشیني ښودلې وه. تازه د اذربایجان ولسمشر ویلي هغه مسافر وړونکې الوتکه چې په قزاقستان کې ولوېده 38 کسان پکې ووژل شول، په روسیه کې د ځمکې څخه د ډزو له کبله زیانمنه شوې ده. فضل غنی حقمل، تهران، رادیو کابل.
دا خبرونو دوام. له پاکستان راپورونه وایي چې په دغه هیواد کې په زرګونه کسانو د سینستي رژیم پر ضد لاریون کړی. ویل کېږي چې دغه لاریون د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د دغه هیواد د جماعت اسلام ګوند لخوا شوی دی. د دغه ګوند مشر ویلي چې حماس غورځنګ باید د پاکستان لخوا د یوه مشروع پوځي ځواک په توګه وپیژندل شي. فضل رحمان ویلي د پاکستان حکومت باید د اسلامي نظام په توګه د ساينستي رژیم د منځوي کولو هڅه وکړي. د پاکستان، پنجاب او سند صوبو کې د دوه جلا ترافیکي پیښو په ترڅ کې 18 مړه او 22 نور هم ټپیان شوي دي. تر راپورون له مخې لومړی ترافیکي پیښه نن سهار د پنجاب د فتح جنگ سیمې په موټروې باندې د ګړندي تګ له امله د بس موټر د چپکېدو په ترڅ کې رامنځته شوي چې پکې 18 مړه او 18 نور هم ټپیان شوي دي. پولیس ویلي دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوې کله چې د بهاولپور څخه اسلام آباد ته یو بس موټر روان و چې د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله چپه شو. په ورته وخت کې د سند صوبې د نوشهر او فیروز سیمه کې د ټیلر او فلن کوچ موټرو د ټکر له امله 18 مړه او 15 نور بیا ټپیان شوي. پولیس ویلي د دغه پیښې ټول قربانیان په نوشهر او فیروز سیمه کې په یوه واده کې ګډونوالو. د هند په پنجاب ایالت کې لاریونوالو د حکومت د مکلفیتونو د نه پوره کولو له امله د اورګاډي پټلۍ تړلې او د 293 اورګاډو تګ راتګ یې لغوه کړی دی. تر راپورونو له مخې د هند پنجاب ایالت بزګرانو د دوشنبې په ورځ د پنجاب بند په نوم احتجاجي غورځنګ پیل کړ او د هند له حکومت له دوی سره د کړیو ژمنو د پوره کېدو غوښتنه وکړله. دا احتجاجونه چې د سړکونو او ریل پټلۍ د تړلو سره مل دي په ترڅ کې د 293 څخه د زیاتو ریل ګاډو تګ راتګ لغوه شوی او په ټول پنجاب کې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې دي. د راپورونو له مخې په پنجاب کې دولتي او خصوصي بسونو تګ راتګ او د ښار د ټولو برخو فعالیت هم درېدلی دی. د کرنیزو محصولاتو لپاره د پیر د نرخ تضمین کولو سربیره کروندګرو د پور معافیت د بزګرانو او کروندګرو کارګرانو لپاره د تقاعد د برېښنا نرخ کې نه زیاتوالی او د 2018 کال د تاوتریخوالي قربانیانو ته د عدالت غوښتنه د پنجاب د خلکو له اساسي غوښتنو څخه دي. او روسي خبر هم ده چې له غزې څخه راپورونه وایي د غزې په شمال کې د بیت حنون په خرګوټي باندې د ساينستي رژیم د پوست تازه بریدونه پیل شوي. د دغه راپورونو له مخې د یاد رژیم ځواکونو د دغه خرګوټي د سختو توپونو او هوایی بریدونو لاندې نیولی چې له امله یې ګڼ شمېر کورونه له یاد خرګوټي څخه وتلو ته اړ شوي دي. د یو بل خبر له مخې د ساینستي پوځیانو لخوا روغتون ته د لیږدولو په حال کې ناروغ فلسطینیان نیول شوي دي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته، چې موضوع یې د جګړې اور ساتلو په مخه له اوکراین سره د اروپا مالی مرسته. د اوکراین د دفاع وزیر اعلان کړی چې هیواد یې د خپل نظامي سند د پیاوړتیا لپاره له ډنمارک، فرانسې او لیتوانیا څخه تر 150 میلیونه یورو ډیره مرسته ترلاسه کړې ده. د یاد هیواد د دفاع وزیر رستم عمروف ویلي دغه مرسته به په ځانګړې توګه د توغندیو، ژورو ډرون الوتکو او توپچي سیسټمونو په تولید کې وکارول شي. په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه له اوکراین سره د روسیې په جګړه کې د کیف د ملاتړ لپاره مرستو ته دوام ورکوي، د روسیې او اوکراین د جګړې وضعیت د روسیې په ګټه دوام لري. راپورونه وایي روسیې په دونتسک سیمه کې د پاموړ پرمختګ کړی او د دې ختیځې سیمې ځینې ښارونه نیولی دي. په ورته وخت کې د جګړې له سیمې څخه راپورونه له مخې اوکراینیانو د اګست په میاشت کې په کورسک کې د 940 مربع کیلومتر ځمکې له 40 څخه ډیر له لاسه ورکړي، چې دا د اوکراین لپاره لویه ماتې ګڼل کیږي. له بلې خوا په اوکراین کې د جګړې احتمال تر بل هر وخت ډیر شوی دی او ټاکل شوی د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له یوې میاشتې څخه په کم موده کې په رسمي توګه خپله دنده پیل کړي او د دې جګړې د پای ته رسولو مسله د هغه له ټاکنیزو ژمنو څخه یوه مهمه موضوع ده. ټرمپ هم په وار وار اعلان کړی چې له اوکراین سره به د امریکا مرستو دوام ور نه کړي، چې اروپایي ودونه او اوکراین دواړه اندېښمن کړي دي. لم بیا مالا د جو بایدن حکومت په خپل ورستیو کاری اونیو کې د اوکراین لپاره د 1.25 میلیارد ډالر په ارزښت د نظامي مرستې کڅوړې په ګډون نوي ملاتړې کڅوړې په پام کې نیولې دي. د ملاتړ په دې بسته کې د ملي پرمختللي سطحې څخه هوا ته د توغولو توغندي سیسټمونه، د هاګ هوایي دفاعي سیسټم، همداراز د سټینګر توغندي او MM-155 او MM-115 توپخانی را اونډونو په ګډون کې شمیر بیلابیل ډوله مهمات او وسلې شامل دي. اروپایي هیوادونه لا هم هڅه کوي چې له اوکراین سره خپل مرسته دوام ورکړي. په حقیقت کې اروپایي هیوادونه اوس د اوکراین د جګړې په چوکاټ کې له جدي ننګونې سره مخامخ دي. د ټرمپ د تګلارې او د واشنگټن د مرستو د بندېدو له ویرې دغه هیوادونه په خپله د اقتصادي ستونزو او د بودیجې له کمښت سره مخ دي. له بلې خوا د جرمني او فرانسې په ګډون په ځینو اروپایي هیوادونو کې سیاسي وضعیت بې ثباته دی او له روسیې سره د جګړې پر وړاندې ښي اړخو ګوندونو ښه دریځ خپل کړی چې په اوکراین کې د جګړې په اړه یې د تصمیم نیونې بشپړتیا له ګواښ سره مخ کړې ده. په دې برخه کې د رومانیا د ولسمشري په لومړي پړاو ټاکنو کې د خیاړخه رومانیي سیاستواله او له روسیې سره د اړیکو د ملاتړې کالین ژرژسکو د بریا یادونه کولی شو. په دې لړ کې یو شمېر نورو اروپایي هیوادونه لکه هنګري او سلواکیا هم په دې باور دي چې له روسیې سره په جګړه کې له اوکراین سره پر خپلو مرستو بیا کتنه کوي. په دې حالت کې اروپا له اوکراین سره مرستې ته دوام ورکوي، په داسې حال کې چې داسې ښکاري چې دوی غواړي له راګیر شوي حالت څخه د وتلو لاره ومومي، ځکه اروپایي هیوادونه اوس په داسې حالت کې دي چې له اوکراین سره د خپلو مرستو ځنډول د روسیې پر وړاندې د ماتې په معنا ګڼي. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو ښه راغلاست وایو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. دوستانو زموږ نور پروګرامونه تاسو ته پرله پسې نشیږي چې تاسو به د ایران، افغانستان او نړۍ مطبوعات واورئ، او دا هغه نه به وروسته به تاسو ته ستاسو په ښکلو لیکونو، ښکلو پیغامونو، شعرونو، مطلبونو او ډکلومو باندې مشتمله، یعنی هر کله راشه پروګرام تاسو ته خپور شي، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې آدرس یې دی www.parstoday.ir/space، چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان، فلسطین، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلې، لوستلې او اوریدلې شي. همدارنګه خپل د خوخي یعنی د هر کله راش پروګرام لپاره هم تاسو د شیرونو او ډکلمونو علاوه کولی سي نور غوره مطالب، ټوکی، مهم او غوره ویناوي او داسې نور متلونه، کیسې او نور مطالب کولی سي چې راولېږي. انشاءالله موږ به یې هم په پروګرام کې راواخلو او ستاسو سره یې به بیرته شریک کړو. دوستانو، تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده، ډېره زیاته مننه کوو. تاسو ته ښه وختونه غواړو. زموږ راډیو واورئ او زموږ سایټ هم وڅارئ. تاسو په لویه او بخښونکي خدای سپارو.
روت پانو ته کتنه
ګران او قدر منو وريدون کوز مر سلامونه ونیکي هلی ومنه د دې ورځ پام ته د کتنی لخبرونی سره زال یاسر عبدی لخبل محترم همکار
حامد سیماب سره
استاسو په خدمت کې حاضر سیو. ایزانو لومړی په همه د ایران مطبوعات او ورپسې به د افغانستان په مطبوعاتو کتنه وکړو. نو زموږ سره ملو وسیلې ویلندې د می ورسته راګرځو استاسو خدمت.
ډیر مننه عبدی صاحب، زه هم په خپل وار خوږو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نو که تاسو خوښوي نو را به شو د تهران چاپ ورځپاڼو ته، چې په سر کې هم جوان ورځپاڼه ده. دغې ورځپاڼې د اسرایلي رژیم په خلاف د یمن د انصار الله غورځنګ د عملیاتو په باب معلومات خپره کړي او لیکلي دي چې دغه غورځنګ په تیرو لسو ورځو کې په اسرایلي رژیم باندې دیارلس فوجي عملیات کړي دي. دا ورځپاڼه د یمن د وسلوالو ځواکونو د ویندوی جنرال یحیی سری په حواله زیاتوي. د غبریدونو کې د اسرایلی رژیم زړه یعنی مینز تل ابیب د هایپرسونیک په توغندیو سره په شیش کې راوستل شوی دی. ورځپاڼه مخکې زیاته کړې ده د شنبه په ورځ هم انصار الله غورځنګ مبارزانو د اسرایلی رژیم تر ټولو مهمه هوایی اډه نتوایم یې هم په نخه کړی و چې توغندي په بریالیتوب سره په هدف باندې لګیدلی وو. ورځپاڼه مخکې زیاتوي د یمن د انصار الله غورځنګ اسرایلي رژیم ته ګواښ کړی دی چې که بیا ځلې ورباندې حمله وکړي نو د اسرایلي رژیم په نورو سیمو به هم حمله وکړي. جوان ورځپاڼه په یو بل مطلب کې بیا د سوریې په حالاتو باندې کتنه کړې ده او لیکلي دي چې جولانی د څلورو کلونو لپاره په واکې د پاتې کېدو چل جوړ کړی دی. ورځپاڼه لیکي د سوریې د تحریر الشام ډلې مشر الجولانی وایي دغه ډله یې ړنګه کړې ده او درې کاله د اساسي قانون د برابرولو لپاره وخته ضرورت لري او بیا د ټاکنو په موخې سره یوه ټول شموله سرشمیرنه کوي او له هغې وروسته به نوی حکومت ټاکنې ترسره شي. خو جوان ورځپاڼه لیکي چې سره له دې چې وسلوالو ډلو ټپلو په سوریه کې د بشار اسد حکومت په پرځولو بریالي شوي دي، خو د هغوی د مشرانو خبرې د دې خودنه کوي چې دوی د ډلو ټپلو تر منځ هیڅ غږملتیا او پیوستون نه ښکاري.
مننه حامد صاحب، راوسو د جامع جمع ورځپاڼې ته. دغه ورځپاڼه تر دمشق پوري د سوریه د څو ولایتونو د نیولو پاکله د اسرایل رژیم د مخابراتو او اړیکو د وزیر خبرو ته انعکاس ورکړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د اسرایل رژیم د مخابراتو او اړیکو وزیر ادعا کړې ده چې دغه رژیم به له قدس څخه د سوریه تر دمشق پورې ټولې سیمې د اسرایلو په اشغال کې پاتې سي. جمجم په دوام کې لیکي چې د سوریه د پلازمینې په څنډه عدره صنعتي ښارګوټي باندې د سیونستان له لورې هوایي برید سوی چې پکښې ولسونه بیا تر شلو کسانو پورې سوري وګړي شهیدان سوي دي. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم سیونستي پلو رسنیو ادعا کړې ده چې د دمشق په څنډو کې په پوځي سلاکوټ باندې برید کړی، لیکن د ځایي سرچینو په وینا دغه حمله په سوداګریز مرکز باندې ترسره سوې ده. ورسپان همداشان په یو بل خبر کې لیکلی دی چې د اروپا اتحادیه د بهرنیو چارو شورا د اسرائیل رژیم په جنګي جنایتو سترګې پټ کړي دي. جامع جم زیاتوي چې د بشري حقوقو په چارو کې د اروپا اتحادیه ځانګړی استازی په غزې کې د سیونیستي رژیم د جنایتو په هکله په 15 جش پاڼو مشتمل یو راپور وړاندې کړی چې د دې اتحادیه د بهرنیو چارو د وزیرانو له لوري سترګې پرې پټې شوي دي. ورسپانه په دوام کې د انټرسپټ په حواله زیاتوي چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو شورا دغه راپور ته د غوږ د نه ایښودلو په خاطر کېدای سي په راتلونکو کې د سیونیستي رژیم د شریک په توګه د ترسره سوي جنایتو په خاطر محاکمه سي.
خوګو دوستانو، اوس به هم راشو د تهران چاپ کیهان رسوانی تھا. دغه رسوانی د سوریه په برابر یو مطلب خبر کړی دی چې عنوان یې دی نیول شوی سوریه لسقوط یو شتورځي ورسته. کیهان رسوانی لیکلی دی چې د سوریه د پلازمینې دمشق د حکومت له نسکوریدا څخه اوس یو شتورځي تیری شوی دی. امریکا، اسرائیلی رژیم او ترکیه لا هم په سوریه کې د لا زیاتو سیمو په لاندې کولو لګیا دي او بمباری او بریدونه کوي، خو سره له دې د ترهګرو مشر جولانی په ایران باندې د لاسوهنو تور لګوي او د ټاکنو په باب هم وایي چې شاید څلور کالا وروسته ترهګري او چاودنې لا خو خپل ځای کې پرېږدو. ورسپانه په دوام کې لیکلی دی د دنیا په ګوټ ګوټ کې که یو حکومت نسکور شي، حتی که ښه حکومت هم نه وي او د ولس واک او برخلیک یې ترهګرو ته په لاس ورشي، نو نتیجه یې ښه معلومداره ده او تبصرې ته ضرورت نه لري، یعنی برخلیک یې تباهي او بدبختي ده. ورسپانه مخ کې په تیرو یو ویشتو ورځو کې د تحریر شام ډلې کړچارونو ته کتنه کړې ده چې البته د بلګې په توګه یې ځینې دلته ستاسو خدمت ته وړاندې کوو او د ټولو جنایتونو د بیانولو وخت هم راسره نشته. که هم رسوانه لیکي یوازې په بانیا سیمې کې په یوې ورځې کې 14 وګړي د تحریر شام ډلې د ترهګرو لخوا تیرور شوي او زیات داسې نور مثالونه هم موجود دي. کیهان ورځپاڼې دې ته په اشاره سره چې د بشري حقوقو ادارې په سوریه کې د تیرورونو او د عامو خلکو د وژلو په هکله خبرداری ورکړی او له هغوی څخه د کنټرول او څار غوښتنه یې کړې ده. د لیکلي بیا رغونه د ترهګرو په قاموس او ډکشنري کې نشته. دوی د ویجاړولو لپاره روزل شوي دي، نه د واکمنۍ لپاره. او کله چې دغه سلفي تکفیري ترهګر کومه سیمه نیسی، نو د ویر او وحشت حکومت د جوړولو ما سیوا بل څه نزده.
قدر من اوریدونکو، لاړ بسو د افغانستان د مطبوعاتو په لور. د افغانستان د مطبوعاتو په سر کې به هم باختر اژانس باندې یوه کتنه وکړو. دغه اژانس یوه تبصره کې لیکلي دي چې پاکستان باید په خپله خاوره کې د شریرو کړیو د فعالیت مخنیوی وکړي. باختر اژانس وړاندې ادعا کړې ده چې په وروستیو کې د اسلام آباد تر واک لاندې د بلوچستان په ځینو سیمو کې د هغو شریرو کړیو د فعالیتونو خبرونه خپریږي چې افغانستان سیمه او نړۍ کې د امنیت د ګډوډولو هڅې کوي. باختر اژانس په دوام کې لیکي دغه راز د افغانستان د طالبانو حکومت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد هم ویلي وه چې د هیواد په ځینو برخو کې د یادې ډلې له لوري ترسره کیدونکي بریدونه په بلوچستان کې پلان سوي وو. ورسپانه ادعا کړې ده چې د بلوچ بیلتون پالو یوې مشري ډاکټر سبیحه بلوچ ویلي چې اسلام آباد په منظم ډول په مستنګ سیمه کې د داعش مرکزونه جوړوي، روزنه ورکوي او امکانات ورته برابروي. دغه خبرونه ادعا کړې چې دغه ډول خبرونه او افغان مسؤلینو څرګندونې ښیي چې د اسلام آباد تر واک لاندې سیمو کې شریر او نړیوال امنیت ته ګواښ پېښونکي کړۍ فعالیت لري. دا ډلې نه یوازې د پاکستان د داخلي امنیت لپاره خطرناک دي، بلکې د سیمه ییز او نړیوال امنیت لپاره هم یو جدي ګواښ بلل کېدای سي. د مطلب په پای کې راغلی دی که څه هم د طالبانو ځواکونه د تل په څیر له خپل دین، خاورې او خلکو څخه د دفاع لپاره چمتو دي او لکه څنګه چې په خپلو تازه بریدونو کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د اسلام آباد تر واک لاندې سیمو کې د شرچون کړي او د غوي د ملاتړ کوونکو مرکزونو په نشو لمنځه یوړل، دغه سي د تل لپاره خپل دشمن حرکت کول ته نه پریږدي او لمنځه وړي. خو پاکستان کې د دوغو ډلو مرکزونه د سیمې او نړۍ لپاره یو لوی ګواښ دی او نړۍ ته پکار ده چې پر پاکستان د فشار اوړلو له لارې پرې نږدي چې دغه ډلې نړیوال امنیت وګواښي.
خو دوستانو، دا هم د افغانستان هشت صبح ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې د افغانستان لپاره د پاکستان د مخکینی ځانګړي استازي ښاغلي آصف دورانی څرګندونو ته انعکاس ورکړی دی چې د طالبانو ته یې په خطاب کې کړی دی. هشت صبح ورځپاڼه لیکي آصف دورانی وایي تحریک طالبان پاکستان یعنی هم هغه ټی ټی پی د دغه هیواد لپاره سره کرخه ده او افغان طالبان باید له وروستیو هوایي بریدونو درس واخلي. په دغه مطلب کې راغلی دی چې آصف دورانی په خپل ایکس پاڼې کې لیکلی دی د طالبانو او پاکستانی فوج ترمنځ وروستۍ نښتې خواشینوونکي دي، خو دا باید د یو درس په توګه په نظر کې ونیول شي. هغه راز ویلی دی وروستۍ پیښې خواشینوونکي دي، خو دا باید د افغانستان د طالبانو د ملګرو او وروڼو لپاره یو درس پاتې شي. هشت صبح رسپانه په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکلی دی چې دورانی دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کړي چې کابو درې شپې مخکې پاکستاني یو جټ الوتکو د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ او همدار څو نورو سیمو بمبارې کړي چې په نتیجه کې شپږ څلوېښت عام افغان وګړي وژل شوي وو. له دې پیښې وروسته طالبانو وړمه شپه ناوخته له خوست او پکتیا ولایتونو څخه د پاکستان پر سرحدي پوستو بریدونه پیل کړل. بلې خوا د پاکستان فوج ادعا کوي چې په دغو بریدونو کې د ټي ټي پي جنګیالي په نخښه کړي دي، خو د افغانستان طالبان بیا وایي چې پاکستانی فوج وزیرستانی کډوال وژلي دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د تاریخي طالبان یا هم هغه ټي ټي پي پر سر د اسلام آباد او کابل اړیکې تر بل هر وخته ډېرې ترنګلې شوې دي.
قدر من اوریدونکو ورسپان ته د کتنې خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. ستاسو له ملګرتیا څخه مننه کوو.
بریالي اوسئ.
هر کله
راشا
مور در نه خفه ده او جنت غواړي، حج خو د کعبې نه بغیر نه کیږي. دا هر کله راشه د پروګرام ډیرو قدرمنو مینوالو زموږ سلامونه ونیکي. هیلې ومنئ، هیله ده چې روغ او جوړ واوسئ. دا د یو ځل بیا ساسو پر رسېدلو لیکنو او غږیزو پیغامونو سره زلی اصغر عابدي د خپل محترم همکار
امان الله زمانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر سوي. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي او ټوله خوند ترې واخلئ. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم وخت ورکوو خپل همکار ښاغلی زمانی صاحب ته چې تاسو ته د تهران راډیو آدرسونه او د اړیکو لارې اعلان کړي.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن عبدی صاحب، زم تاسو ته او د تهران راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه ونکېلی وړاندې کوم. ایله ده چې دوستان هم روغ او جوړ اوسي. قدمون عبدی صاحب که دی خوشوی د تل پسیر دوستانو ته په پیل کې دغه یادونه کوو چې تر ټولو اسانه لار چې دوی کولی سي زموږ سره په پروګرام کې یا د رادیو سره اړیکه ونیسي هغه د واتس اپ شمیره ده. نو خپل د واتس اپ شمیره د دوستانو سره شریکو، نو دوستان دې هم ځان سره یادداشت کړي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 9 9 1 9 6 6 4 5 6 6 3. نو دوستان د همدی واتس اپ لارې کولی سي خپل شعرونه، غږیز پیغامونه، مطالب او داسې نور مطالب زموږ سره شریک کړي او ان شاء الله موږ یې په پروګرام کې راخلو. نو قدرمن عبدی صاحب دلته به یو موزیک دوستان ته واورو که دې خوښه ده.
بالکل می خوښه ده.
بس موزیک
به خپرونې ته دوام ورکړي. قدرمن اوریدونکو د هر کله راشه د خبرونی له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. زوم زماني صاحب څنګه وکړو؟ اول ژغیز پیغامونه وړاندې کو، بیا ولاړ شو لیکلي مطالبو ته. که اول لیکلي مطالب
بالکل سمه ده، نه اول سره د دوستانو غږیز پیغامونه راخلو، بیا
بیا زموږ یو قدرمن اوریدونکی ښاغلی نظام الدین کاکړ صاحب یو ژغیز پیغام موږ ته راستولی دی چې خپل ترنم یې زموږ او له ګران اورېدونکو سره پکښې شریک کړی.
بله بله، بس څه کوو، د دوی ترنم اورو.
السلام علیکم، د کوټې پښین جنوبي پښتونخوا توبه کاکړي سه نظام الدین کاکړ یم. زما د طرفه ټول همکاران، خورکۍ، نور زموږ کوم دالته چې همکاران دي، کارکوونکي دي، هغه ټولو ته په ګډي ګډي سلامونه کوم. بیا ستاسو په درانه خدمت کې کاکړي غاړي درته وکم. کادلر دې کادبر، کادلر دې کادبر دې، ار پښتون می دزړه سر دې، حلا دزړه سر دې. وای پایا ارمان بمړسو، کبا ګډ په پښتانسو، کبا ګډ په پښتانسو. دس وندو میلاس ختلی، ننگوام دل حد مڑی، ننگوام دل حد مڑی. خلق وای ورڑا گراندی، زما دستر گبانو گاندی، زما دستر گبانو گاندی. گاڑی ماتی دی سب شے، الم شی لالی پر کما کمرا سوڑے، لالی پر کمرا سوڑے. وچ غرشی وائی دلاندی، سڑائی موتائی دباندی، سڑائی موتائی دباندی.
علیکم السلام قدرمن رور خاغلی نظام الدین کاکټ صاحب، ډیره زیاته مننه کوو ستاسو له ښکلې ترنم څخه. کور مودان دا چې همیشه همکاري کوئ، ملګرتیا کوئ، او زموږ او له ګرانو اوریدونکو سره خپل شعرونه، مطالب یا د نور دوستانو شعرونه هم شریکوئ، بیا هم کور مودان، بس تل خوشحاله او بریالي اوسئ. قدرمن عبدی صاحب اوس څه کوو؟ اوس راځو د بل ګران ملګري عبدالغفور حیدری صاحب غږیز پیغام راخلو چې دوی هم د افغانستان له نیمروز ولایت څخه دی او همیشه ښکلي ترنمونه او ښکلي ډکلومې زموږ سره شریکوي. نو څه کوو؟
خدای دې اجر ورکړي او په ګډه به واورو.
د خپل شدید یوازیتوب څخه مزه اخلم، د خپل شدید یوازیتوب څخه مزه اخلم. دا سمو د کی رچ سا په اشاره اخلم، تا ته واپس را ګرځیدل خو به خی کفر ګڼم، تا ته واپس را ګرځیدل خو به خی کفر ګڼم. کوس می وسې د خپل ځان فاصله اخلم استاد کلیز ورز د جیب کې مې روپی نست استاد کلیز ورز د جیب کې مې روپی نست خلق ګلون اخلی زد گل سایه اخلم زما زړه ماته حسین چترین وګورځ زما زړه ماته حسین چترین وګورځي ګرځم د بل سړی نظر په کرایا اخلم لکه پرې سوی نک لزان درا بیل کړم لکه پرې سوی نک لزان درا بیل کړم د دیوالونو په چاکونو کې دم اخلم زه د اوبو پر موسیقي باندې مین یم شاده زه د اوبو پر موسیقي باندې مین یم شاده د خدای شتمن کړم کور د سیند په کناره اخلم که خدای شتمن کړم کور د سیند په کناره اخلم
ډیره زیاته مننه کو قدرمن ورور عبدالغفور حیدری صاحب چې زموږ سره ملګرتیا کوي او زموږ سره خپل ښکلي او ښایسته شعرونه او مطلبونه شریکوي. خدای پاک دې تاسو ته اجر درکړي. قدرمن اوریدونکو سم راځو زموږ یو بل ګران اوریدونکو ته چې شریف خان غیرت نومیږي.
بله
هغه زموږ سره یو ژغیز پیغام شریک کړی دی. راځئ چې په ګډه یې واورو چې څه وایي.
بله په ګډه یې اورو.
غزل شاعر جانان خدرخیل دکلمکون کی شریف غیرت زمو لوڑی ارادی وی زمو ستری حوصلی وی زمو پاکی عقیدی وی زمو زړونو کی جذبی وی وی ملګری مورناوی ماته دی توري بلاوی وی ملګری مورناوی ماته دی توري بلاوی چیراوړلې مو بریاوی دواګانی را پسیوی نمو دما نمو خوب زلمی توب مو لیون توبو نمو دما نمو خوبو زلمی توبمو لیون توبو زموگ داسی مین توبو معشوقیمو زولنیوی معشوقیمو زولنیوی خوشالی و سوکالی و خدرخیل ازادی و خوشالی و سوکالی و خدرخیل ازادی و سمر ستره نیک مرغی و سمر خوهی پرگنی و زمزمی و ولولی و ستاد مینی ترانی و د سکون ورزی او شپیوی هغه څه د خوند چې بیوی
دې ډیر مننه قدرمن رور شریف خان غیرت صاحب ماشاءالله دوی هم قدرمن عبدی صاحب خپل ریکلمې شریکوي بس بیا هم زنه مننه کو
او دا شعر فکر کوم چې زموږ سره شریک کړي دا د جانان خدر خیل صاحب
بله د جانان خدر خیل صاحب شعر چې دوی ریکلمه کړي او بس تل د خوشاله او کوري آباد وي
یو لنډه شان دمو کو
بله دلته به دمو کو بیا به راوګرځو دوستانو د لیکونو او شعرونو برخه ته
قدر من اوریدونکو د هر کله راشه د خبرونی په دوام کې ستاسو په خدمت کې یو وسم نوبت رسیدلې د لیکنو او شعرونو برخه ته نو په پیل کې هم راځو دروازه ډاکټر کبیر استوري صاحب شعر راخلو چې زموږ ګران شاعر او لیکوال قدر من ورور ډاکټر صاحب بصیر بیدار استوري زموږ سره په ګروپ کې شریک کړی دی چې عنوان یې دی د ځنګل
قانون
و انسانیت له انسانانو نه بیلیږي د دنیا کې د ځنګل قانون چلیږي ساتندوی چې د حقوقو د انسانو اوس یې خپله دا حقوق په لاس ماتیږي توپیر ورک د مدنیت او د وحشت سو مدنیت بیرته وحشت باندې بدلیږي انصاف وته دی له لفظ او انصاف نه عدالت دی نه چل سوی نه
چلیږي
بی منطقه سو منطق فلسفه پوچ سو خدای دې خیر کړي ستوري نور به څه پیښیږي
بله بله قدر من عبدی سه متاسفانه هم دست دی چې عدالت
خوندور شعر هم دومره لند و
پس هم دومره لند شعر خو مفهوم زیات دی چې عدالت وای نه چل شوی نه چلیږي متاسفانه هغه کسان چې د قانون دعوه کوي خپل قانون ماتوي او هغه کسان چې بیا هم د انصاف ادعا لري انصاف نه مراتوي خو متاسفانه چې دنیا اوس بل خواته تللې او د شعر عنوانو د قانون ځنګل نو ډیره مننه کوو له قدرمن رو ډاکټر بصیر بیدار ستوري صاحب څخه چې د ارواښاد ډاکټر کبیر ستوري صاحب ښکلی شعر یې له موږ او ګرانو سره شریک کړی و بس کور یې ودان نو قدرمن عبدی صاحب اوس هم څه کوو
شرازو د غیرت صاحب یو مطلب ته
البته عبدالوهاب غیرت صاحب دوی هم همیشه خپل شعرونه په ګروپ کې شریکوي د دوستانو سره نو موږ هم د دوی شعر راخیستی دی چې وایي پاتون او پیوستون ته ضرورت دی زموږ په ګډه یو یون ته ضرورت دی چې پیوان کاندې بیل شوی وزرونه حس دم او درملتون ته ضرورت دی ازموینې د باروتو ډیرې وشوې د کتاب قلم ازمون ته ضرورت دی فیصلی شي په نرمۍ سره ناشونی فیصلی شی په نرمۍ سره ناشونی فیصلو کې زیر پښتون ته ضرورت دی ترڅو به حس خلاص تڼۍ ګرځو ترڅو به حس خلاص تڼۍ ګرځو تڼۍ او هم تړون ته ضرورت دی او عبدی سه په آخري بیت کې وایي چې پریولی کې وهاب غیرت غزلی چې پریولی کې وهاب غیرت غزلی د غزلو ستر مضمون ته ضرورت دی
ډیره مننه عبدالوهاب غیرت صاحب شش کول شعر موږ سره شریک کړو خدای پاک دې ساسو په قلم برکت واچي
ان شاء الله
زوم رابسو د جلال امیر خیل صاحب غزل یو غزل موږ سره شریک کړي
البته
شاغله محمد اکبر سلطانی
صاحب بله بله د جلال امر
غزل د جلال امر خیل دی خو شریک کړي محمد اکبر سلطانی صاحب
بله بله
وای د حالاتو په چاو خم سړی خراب کړي کله کله د چاغم سړی خراب
کړي
جنتونه له سره صدقه کړي غنم رنگ لکه ادم سړی خراب کړي جنکې لکه د شنو بنګو پیادی دی دروند پښتون او محترم سړی خراب کړي مخشه د ډکو سترګو کړي وی وریاده د سهار پر ګل شبنم سړی خراب کړي
بله قدرمن عبدی صاحب هم داسې دی چې د حالاتو پیچ او خم سړی څه کوي خرابوي نو خدای دی وکړي چې هیڅوک خراب نسی بیا هم منن کوو له قدرمن محمد اکبر سلطانی صاحب څخه چې دوی د جلال امرخیل صاحب خپل شعر زموږ سره شریک کړی وو. نو دلته راځو په دې برخه کې عبیدی صاحب رحیمی صاحب یو شعر شریک کړی دی چې البته د چا شعر دی؟ د حنیف ایران صاحب. حنیف ایران البته څو بیتونه دي چې ماشاءالله دوی ښکلي بیتونه لیکلي. نو څه وایي؟ وایي چې چدی د شنه خال په جلوه کې زایشم، چدی د شنه خال په جلوه کې زایشم، کاش کې دریاب شم په کوزه کې زایشم. و ماشوم توبه تمی مدر غواړه، و ماشوم توبه تمی مدر غواړه، پریک د چ خپل زمانه کې زایشم. زدم ر ډیر یما کو می وژنې، نو خدای خبر ک حدیره کی زایشم، نو خدای خبر کا حدیره کی زایشم.
ډیر مننه رحیم صاحب ساسو لشکول انتخابی شعر څخه چې زموږ سره مو شریک کړ. فکر کوم زمانی صاحب چې نور وخت مو په ختمې دوده د دوستانو پاتې مطلبونه او شعرونه به انشاءالله په راتلونکو پروګرامونو کې راواخلو. خو یوه یادونه غواړم که تاسو اجازه وکړم، هغه از موش گران آوریدم که دی خالی شیرونه نراستی، کولای سی نور تو کم راواستی،
بله.
نور جالب مطلبونه، پزر پوری معلومات،
بلکل سمده،
زرگون مسلونه، دادیم مشتر آواستی. نو دنه نورزی در کلراش پروگرام در سجد بحار، کستا اجازه پمدی بیتون سر پایت ورسو، چو ایستا دراکتی هر یو درد پندازه جارما، سمره بی کسیم پخپل جنازه جارما، وطن دلته دی پریوتی دیوال نیم ویلی کرم، وطن هلته دی پر ماته دروازه
جارم. بس خدای دیو که چی پا هیچ وطن که دی هیچ سوک پا جران نوی. نو پا همدی بیتون سرچه که قدر من عبیدی صاحب دی دوستانو وقت نور ننسو، بس دوستان پا لوی و بخون که خدای سپارو.